السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ورځې 12 بجې شوه د 12 نه تر 1 بجې د غړې کې زمونږ شاسته کوربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په حق لا یو شمیر ریپورتونه لرو د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د سات خبرونه چې نجيبه امیر درته وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه مهمه غونډه وشوه. په افغانستان کې وسلوالو د سره صلیب یو کارکونکي تښتولې. د برلین د لارې برید کې 12 کسان وژل شوي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو د جج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړ پوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ته هدایت وکړ چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشاوره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ نن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا هرزګوینیا ته سي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو او پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي. نواز شریف ته د دې سفر بلنه د بوسنیا د وزیرانو د شورا مشر ډاکټر ټینس ورکړې ده. نن په ټول پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد تاسکو ورکولو د درې ورځنی مهم دوهم ورځ ده. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به د ښاري سیمو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم ترسره شي. د نوموړي وزارت ته معلوماتو له مخې د درې ورځو په دې بهیر کې به 3.8 کروڑ ماشومانو ته د پولیو ضد تاسکی همدارنګه د ویټامین ای تاسکی ورکول کیږي. د ایسایو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې به 50 او قبایلي سیمو کې 10 لک ماشومانو ته دغه تاسکی ورکول شي. پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې لا هم د پولیو رنز موجود دی. ناسرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تښتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته ویل چې د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. د سره صلیب د نړیوال سازمان د دې کارکونکي هویت نه دی څرګند شوی. د ایاز په وینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکونکي له کندوز د کار لپاره مزار شریف ته تلل. ناسرګندو وسلوالو موټر ودراوه او یو تن ته وتښتو. د احمد امین ایاز په وینا تر دې مخکې هم د دوی همکاران تښتول شوی دي. هغه څرګنده کړه چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 3 تنه بهرنیان په کابل کې تښتول شوي دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس خوښۍ لمانځلې یو تن خپله لارۍ پر خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو قصدي برید و خو دوی بیا هم د پیښې پلټنه کوي. پولیسو د کرسمس مارکیټ سره نږدې یو تن نیولې چې د دوی په وینا د لارۍ چلوونکي دی. د لارۍ د سپرلۍ پر سیټ ناست یو بل تن بیا که څه هم ډاکټرانو د ژغورلو هڅه کوله په دې پیښه کې وژل شوی دی. ډي پي خبري اژانس د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله لیکلي نیول شوی تن احتمالاً د افغانستان یا پاکستان نه د پناه غوښتونکي په حیث دغلته راغلی. د پولینډ ټي وي ان 24 ټلویزیون راپور خپور کړی چې په دغه مشکوک برید کې کارونکي لارۍ د پولینډي کمپنۍ پورې تړاو لري. د جرمني پولیس وایي دوی د دې خبرې د اندازې لګولو هڅه کوي چې دغه لارۍ به ښایي تښتول شوی وه. تیر ماښام د ترکی په سرخار انقره کې د اکسونو د یو نندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن چې د سفارتکارو جامې پر غاړه وي ډزې وکړې. دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې حلب مه هیروئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې سا ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا:
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
Мария Захарова вай د روسیې په دیپلوماتیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر دزي وشوي او زخمی شو چې لا عملیه ساور کړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو.
د ترکیه لپاره د مسکو سفیر اندری کارلوف د معاصر هنرونو په مرکز کې چې د ترکیه کسانو لخوا د روسي د خل شو عکسونو ننداره پکې وړاندې کیده وینا کوله چې بریدګر پرې د تماچې ډزې وکړي. د پیښې په ویډیو انځور کې ښودل کیږي چې بریدګر په لوړ غږ وایي دا د حلب ښار ځواب دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیښه غندلې ده. رشیا ټوډی ټلویزیون بیګانه وخته د ښاغلي پوتین وینا خبره کړه چې پکې نوموړي اندری کارلوف د یو ښه سفارتکار په نامه یاد کړ او دا یې هم وویل چې د ورسره له نږدې پیژندل. یو تازه خبر وایي هملته په ترکی کې د امریکا پر سفارت هم یو کس ډزې کړې دي. د امریکا سفارت وایي یو تن د ځایي وخت سره سم د سهار په 3:30 بجو پر سفارت اته مردکۍ فایر کړې. وروسته دغه تن د پولیسو لخوا ونیول شو. انقره کې د امریکا د سفارت ترڅنګ په استانبول او ادانا کې د امریکا قونسلګری هم د نن ورځې لپاره تړلې شوې دي. د سربیا د ارکوتسک خار خروال وروسته له هغې بیړنۍ حالت اعلان کړ چې لسګونه کسان د ککړو اوبو د څښلو له وجې مړه شول. دغو خلکو یو ډول معطره مایع څښلې وه چې میتایل الکول یا میتانول پکې ګډ و. دا په تیرو څو کلونو کې په روسیه کې د زهرجنو موادو د څښلو تر ټولو لویه پیښه ده. دغلته اکثره وخت ناداره خلک د سینګار یا صفایي الکولي مایع تولیدات څښي کوم چې په سټورونو کې د خرڅېدونکي وټکا او نورو نوشابو څخه ارزانه وي. د پلټونو فدرالي کمیټې د دسمبر په 19 وویل چې د یادو موادو د څښلو نه پس 25 کسان مړه شوي دي. یو ځایي سرنوال وروسته وویل چې د وژلو شوو کسانو شمیره 8 ته لوړه شوې ده. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 60 پیسې او 112 روپۍ. یو پاوند 122 روپۍ 50 پیسې او 133 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبي او موسم حال واوریده. که په روانه غړي کې را سره وای نو د غ ریپورتونه به واوري. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په اسلام آباد کې د اعلی پای غونډه شوه ده. د کورمه مناتو اسکول استادان وایي د استوګن تنظیم نه لري چې لوجیه د اسکول زیاتره د استادانو د کمی سره مخامخ وي. په ماشومانو د دې اثرات په اړه ځای خلک سوای
2011 نه ته 2016 پرې سوره د 9 تو د 10 ولا څه کوم جن شوی دي کې د مو مناتو اسکول نه یو بچا هم نه پښوا ټول 0% رزلټ مو نتی هغه مقصد چې مو خپل سټاف نشته.
افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ولایت ته د یو کس دوه خويندو سره په زور د نکاح کولو پیښې تحقیقات لپاره دغه ولایت ته وفد لیږل. د ننګرهار چارواکي وایي
دغه هیئت په ذریعه او تفاهم دلاري باید خلک مدې ته وادار کړي چې هغه اصلي څوک چې متهمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید په قانون منګول ته ځان وسپاري.
13 ورځې یو وسلوال تن په ترکی کې د روس سفیر په ډزو وجلې. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا اوږه د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. د ګل په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه شوې ده په اسلام آباد کې چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو جاج واخیستل شو. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه وای چې په دغه غونډه کې د پرمختګ او پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو چې ورته وزیر اعظم هدایت ورکړل چې د دغه منصوبې د سنتي زونونو حتمی شکل لپاره دی د سلور واړو صوبو د اعلی وزیرانو سره مشوره وکړي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريالا رابعه کرم خان نکوي.
د د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ته ہدایت کړی چې په سلور وانه صوبو کې صنعتي علاقې یا سونس لپاره ځایونه ټاکلو په اړه دې د صوبو اعلی وزیرانو سره مشاورت وکړی شي. دا ہدایت وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو جاج اخستو د یوې غونډې په موقع وکړو. په دې غونډه کې د توانایي ترانسپورټ بنیادي ډانچې او د صنعتي ترقۍ د مختلفو پروژو جاج واخیستې شو. له وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم دا هم وویل چې دا صنعتي علاقې دې په داسې ځایونو کې جوړ کړی شي چېرته نه چې پاکستان او چین دواړو ته اقتصادي ګټې ترلاسه کیږي. دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د یو کمیټې د جوړولو هدایت هم وکړو او وویل چې دا کمیټې دې د چین حکومت ته د دغه صنعتي ځایونو اقتصادي ګټو په اړه تجویزونه او مشورې ورکړي. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې اعلی چارواکو لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته وویل شو چې په لوی سړکونو، ریل پټرۍ، هوا بازي او د اعدادو شمار په شمول د بنیادي ډانچې په منصوبو کار توندی سر روان دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د اطلاع دو سیکرټر او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي چې حکومت په مشرقي روټ یا لار کار پیل کړی نه چې په مغربي روټ. د ده په وینا چې د دوی حکومت لخوا ورته شپږ صنعتي علاقې یا زونز تجویز شوي وو خو وفاقي حکومت په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
زمونږ د مغربي روټ چې دی که دا د سی پی کې څه وي نو مونږ ته دوی هغه ډاکومنټس وښولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ چې کوم اګریمنټ شوی دی هغه بده مرغه اوسه پورې وفاقی حکومت چې دی هغه په دې کې فیل شو چې هغه ډاکومنټس مونږ ته اوسه پورې رانکړو او یوازې دا نه چې زمونږ د صوبې ته دا ډاکومنټس ورنکړو بلکې چې کوم د سنټ کوم کمیټي جوړه شوې ده هغه سنټ کمیټې هم دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا ډاکومنټس راکړی شي چې مونږ یو ګورو چې او دا مغربي روټ چې دا د سی پی کې سره اوسه پورې هغې ته هم دا ډاکومنټس ورنکړو نو دوی صرف زبانی مونږ سره وعدې کوي.
د نوموړي په وینا باید چې وزیر اعظم نواز شریف د سی پی په اړه یو وار بیا یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو تحفظات لري کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان صاحب خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی تحفظات نه دي لري کړي شوي.
یو ډالر هم زمونږ په صوبا مانی چې هغه په انډستریل زون کې وایي کاغه انرژي زون کې وایي کاپټیکل فایبر وایي کاغه ریلوے وایي هغه د روټ مطابق وینو هغه هیڅ نشته. دا خو صرف هغه تش خبرې کوي سی پیک چسونه پیسې ده هغه هغه پنجاب سایډ باندې لګي په پنجاب لګیا ده. زمونږ هم هغه تحفظات دي او دا تحفظات وي مونږ کوشش دا دی چې دوی د خپل خبره سطح ورسېو کنه رسېږي نو دا به متنازعه شي څنګه چې کلاباغ شو دا غیزمری و ټول پدوی معنی
د تیر کال په اپریل میاشت کې چین سره د شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شاخ واده شپږ سلويخ ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په دې ورسو کې ویلي وو چې د سی پیک منصوبه اوس 35.5 ارب ډالرو ته رسیدلې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست
دا غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې نور کو بیگنا زمونه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فال غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تیر ورځ هند د پتانکوټ په هوایی ځواک مرکز د ترسره شوی وسلوال برید تور رسمن په پا پاکستان میشته وسلوالو ولګاوه. یاد برید چې دروان کال په جنوري کې رامنځته شوی وو پکې وو هندي اسکر وژل شوی وو چې په نتیجه کې یې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې شوی وې. پاکستان د دې برید تر شا د لاس لرلو تورونه رد کړي وو. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
د هند تروریزم ضد عالی ادارې په پاکستان کې ډیره د یوې سخت دریځې ډلې مشر او درې نور سخت دریځې تورن کړل چې د هند پر یوې هوایي اډې په جنوري کې حمله ترسره کړې وه. د هند په شمال کې پر دغې اډې په وسله وال برید کې و هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند تحقیقاتو ملي ادارې ان آی اے د دوشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر د هغه ورور مفتي عبدالرؤف اصغر او د دې ډلې دو نور غړي په رسمي توګه تورن کړل او دوسیه محکمې ته وړاندې کړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول تورن کسان په پاکستان کې اوسي. دغه ادارې وویل د هغو څلورو وسله والو چې له پاکستانه راغلي وو او هندي ځواکونو ووژل، له ټلیفوني مکالمو او د خوراکي موادو د خالي کڅوړو چې په پاکستان کې تولید شوي او د خوراکي نورو موادو د پاتیشونو څخه چې په یوه ځنګله کې موندل شوي معلومه شوه چې حمله کوونکي له پاکستانه راغلي وو. پاکستان تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي او داسې نه بریښي چې دا هیواد به د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او نور تورن هند ته په لاس ورکړي چې هلته محاکمه کړي. د هند تحقیقاتو ملي ادارې دغه راز وویل چې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې حمله کوونکي په پاکستان کې د اظهر او د هغه د ورور مفتي عبدالرؤف لخوا روزل شوي، تشویق او افراطیت ته هڅول شوي وو. پاکستان له دې مخکې هم سخت دریځو ته د ځای او روزنې په ورکولو تورن شوی، خو اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. هند دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتي چې اظهر تروریست ونوموي، خو د اسوشیټد پرس په وینا چین چې له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري ښایي د هند دې هڅې مخه ونیسي. دغه ډله پخوا په هند کې په تور لیست کې شامله شوې وه. هند تیر جنوري د میاشتې له حملې وروسته له پاکستان سره د کشمیر د لانجې او نورو ستونزو پر سر رسمي خبرې ودرولې. اظهر مخکې هم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترسره شوو حملو په خاطر مجرم پیژندل شوی و او څو کاله د هند په زندان کې تیر کړی و. نوموړی په 1999 کال د یوې هندي تښتول شوې الوتکې د برمته سپرلۍ او د خوشې کېدو په بدل کې له زندانه خوشې شوی و.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورمې جنسي مناتو سیمې خلک او استادان وایي چې د دې سیمې په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګنې لپاره تنظیم نشته چې لوجې د غسکول د استادانو لکه مصر مخامخ دي او په نتیجه کې د سیمې د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په سکول کې د استادانو د استوګنې تنظیم برابر کړل شي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې یې لا لوړاندې هلې ځلې شروع کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
زایکاس او استاد غزنی گل مشال لډو دوای په سرکاري سکول کې د استادانو استوګنې لپاره چې کم هاستل دی هغه 15 کال وشول چې پوزي عملیاتو په وخت رنګ شوه دی او بیا نه دی جوړ کړی شوی.
ډیر زیات بچي د سکول ترڅي اول بچو خیمو میمو کې سبق یالو. حکومت نه ډیر شوګور گزارو چې غو د سي ټینډر وشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څو دې به استادانو ولا هاستل نشته.
مناتو سیما د منځني کور مې د زهمش په حدودو کې راځي چیرته کې د غیوازانې سرکاري سکول دی چې پکې ماشومانو ته د لوړو زده کړو تعلیم ورکول کیږي. بلخوا ځایی کس نوید خان مشال لډیو ته وایي کله نه د سکول هسټر لنګ شوی دی استادان خپلې ډیپټیانې په صحیح توګه نه کوي او اکثره غیر حاضر وي چې لا بل د دوی ماشومانو په سبقونو منفی اثر غورځيږي.
د 2011 نه تر 2016 فریز سوره د 9 تر 10 ولا څه کوم جن شوی دي کې د مو منتو سکول نه یو بچا هم نه پښه شو او ټول 0% رزلټ مو نتي هغه مقصد دا چې مو خپل سټاف نشته. دا مو سره څه کوم بهري استادون دي هغه دی واج نه مو سره نه پتی کیږي. استال زوین نشته دا مناتوس کومدا سادینه 24 کیلومتر پسلی منته دا څنګه پروت دا وسه مسپخین لکه سیکنډ ټایم کې بیا دی ګوډي بندباس نه وی څنګه بیا انا جان وکی.
د سیمې د تعلیم محکمې مشر آزاد خان مشال لډیو دا وای ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. آزاد خان وای هلته د استادانو د استوګنې مسله شته ځکه چې په مناتو کې هوټل او یاد کرای کمرې هم نشته نو دوی کوشش کوي چې په سکول کې د هاسټل بیا آبادکاری زرت زر وکړي.
آرمی دا ملیشا دلتا رہائش مور کڑا وہ خواہ ملیشیا کمرے ممرے واقع چلے گا نا دا کاؤنٹر وہ جی حقیقت ہے جدو تڈی لوئی تکلیف ہے. سیکرٹری صاحب یو ٹیم رستہ ولا وہ پکے آرمی ولا رغلی وی آر آر یو ورتا ویلا شی آر آر یو پکے ویز ڈو کا او پکے کے موج ڈیمانڈ ونا ہو گستا دا غا خلاڑ لوئی چ منی بجٹ سٹا امید دا جزر کی وشی گا نا.
واضح دی وچ پمنزنی کورما کے اکثر دا سرکاری سکولوں و دانے دا جنگونو اپوزیا مالیات پ وقت پ مکمل تو گا تباشی وی دی چتر او سابیا نہ دی رغول شی وی. پسما کے دا جون میاش ل سم کال رہے سے دا وسلوال طالبانو پر ضد فوجی عملیات روان دی. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
په دې وروستیو کې پاکستان له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو فشار زیات کړی چې له وجې دغه کډوال وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي او په زړونو کې یې له پاکستانه کرکه پیدا کیږي. افغان کډوالو له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کړی، اوس په دې هیواد کې سوداګري کوي، په زده کړو بوخت دي او له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي، کورنۍ یې جوړې کړي. پوښتنه دا ده چې څنګه په داسې شرایطو کې خپل هر څه پرېږدي او له پاکستانه وځي. فریبا ظاهر یو رپورټ کې موضوع ته کتنه کړې چې د یوې کډوالې افغانې په کیسه پیلېږي.
نوشین بیبی د اوسېدو د یو امن ځای لپاره تر څلوېښتو کلونو لټون وروسته اوس هم بیره لري چې ښایي له یوازیني هیواد څخه وایستل سي چې دا یې پیژني. دا درې کلنه وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته یې کورنۍ له افغانستان څخه وتلې ده او د پاکستان په شمال کې یې نوی ژوند پیل کړ. نوشین بیبی هلته لویه سوه، واده یې وکړ او اوس ماشومان لري. اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې بدبینۍ له یوې خوا، د پاکستان د حکومت لخوا پر زرګونو افغان کډوالو د وتلو فشارونه له بلې خوا، د دې مېرمنې څلوېښت کلن احساسات اغېزمن کړي دي. د پاکستان د قوانینو پر اساس یوه ښځه له پاکستاني سړي سره په واده کولو کولی سي د هغې یوه طبیعت ترلاسه کړي، خو نوشین بیبي هیڅکله د خپل طبیعت د بدلولو لپاره څه ونه کړه. هغې رویټرز خبري اژانس ته وویل، زه هیڅکله نسم کولی د پاکستان د پرېښودلو په اړه فکر وکړم، دا ځکه چې د دې په وینا دا څه ډول خپل ماشومان میړه او خسرګنۍ پرېږدي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د راپورونو له مخې یو نیم میلیون افغان کډوال په رسمي ډول پاکستان کې ثبت او راجستر شوي دي او یو میلیون نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. سره له دې چې د کډوالو ایستل اجباري نه دي، خو اسلام آباد اوس پر افغان کډوالو فشارونه ډېر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار رسمي شمیرې ښیي چې د روان کال د اګست میاشتې را په دې خوا څه باندې 15,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. دغه اداره وایي په عمومي ډول 3,00,000 راجستر شوي افغانان په روان کال کې افغانستان ته بیرته ستانه سوه. یونیسیار وایي اسلام آباد د روان کال په سپتمبر کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو نېټه د 2018 کال تر مارچ پورې وغځوله، خو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ځورونې او پر هغو بندیزونه ډېر سوي دي، خو پاکستان دغه ادعاوې ردوي. د نوشین بیبي په څېر یوه بله افغان میرمن دلشاد بیګم هم له خپل میړه څخه د بېلېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې زیږیدلې او له هغه افغان سره یې واده کړی چې له خپلې کورنۍ سره د پولې له هاخوا څخه ورغلی دی. د پاکستان د قانون سره سم د ښځو برخلاف بهرني نارینه نسي کولی چې له پاکستاني میرمنې سره په واده کولو د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. بیګم وایي میړه یې په افغانستان کې خپل ټول جایداد پلورلی او په پاکستان کې کار پیل کړی دی. اوس د پاکستان حکومت له هغه غوښتي چې په پاکستان کې کاروبار پرېږدي او بیرته افغانستان ته ولاړ سي. ډېری هغه افغانان چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي هم دي تر اوسه په افغاني ټولنه کې نه دي مدغم سوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څو ورځې وړاندې په رسنیو کې د افغانستان ننګرهار ولایت خیوه ولسوالۍ کې ویجنۍ داوه وکړه چې خاوندې په د واده په اوله شپه تور ولګاوه چې خپل پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې یې د هغې کشره خور راوستله او نکاح یې ورسره وکړه. کله چې په رسنیو کې دا موضوع ډیره خوره شوه نو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت یو وفد ننګرهار ته ولیږه او د دغې قضیې 15 تنه اصلي عاملین یې ونیول چې دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغان ولسمشر په حکم ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشري د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې لوی رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګرګیوال د دغه پلاوی سره په ګډه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د امنیه قمانداني د کنفرنسونو په تالار کې ګډه خبري ناسته لرله. مرستیال والی محمد انیف ګرګیوال په دغه خبري ناسته کې وویل
جناب رئیس جمهور د هدایت سره سم هیئت ننګرهار ولایت ته تشریف راوړ. دوی د ټولو مشترکو حالو ځلو په نتیجه کې بالاخره من د سیمې د خلکو سره د پخوا په شان چې مخکې هم سره تماسونه نیولي وو دغه هیئت په ذریعه او تفاهم د لارې باید دا خلک دې ته وادار کړي چې هغه اصلي څوک چې متهمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید پله د قانون منګولو ته ځان وسپاري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې لوی رئیس تر جنرال سید عبدالغفار سیدزاده وویل په دغه قضیه کې چې هر چا غیر مسؤلانه مداخله کړي هغوی به هم ونیسي او سرنوالۍ ته به یې د تحقیق لپاره وسپاري.
دوه میاشتو کې د قضیه چې بررسی نه شو په دې کې یو مشکل سته دې کې لاسوهنه د هر طرف نه و باید هغه خلک چې په دې کې طرف لاسوهنه کړی وي بدون موجب مداخله کړې وي هغه خلک هم موږ تثبیتوو راوړو تحقیق ته او
بلخوا د نادر خان دویم لور وایي چې له ده سره د هیڅ زور زیاتی څخه کار نه دی اخیستل شوی او په خپله خوښه یې نکاح تړل شوی ده.
زما نوم مرحبه ولدی نادر خان زما نکاح تړلی ده خو په خوشحالۍ زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر درې ورځې پورې خبره پس درې ورځې د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه.
خو نادر خان وایي چې لور یې د ډیرو تهدیدونو له امله حق ویل نشي کولی. په دغه قضیه کې د مولوی عبدالرحمن په نوم یو تن هم نیول شوی. نوموړي د نادر خان د دوی میلور مرحبا نکاح له ولایت خان سره تړلې ده. دی وایي چې دته ویل شوی ول چې مرحبا د مروا خور نه بلکې د تر لور ده.
ما د پاره اقرار دی خلکو دا وکړل چې دا تر لور ده. ما بیا د دې تر نه پښتنو کو چې دا ورېره چې دلته راغله پر ځای سره دی او کا پزور سره امدارنګ د هلک لار نه ما پښتنو کو چې دا پر ځای سره دی او کا پزور سره دی دغه دوی مجری د دوه طرف نه انګیزه ما د پاره د رضایت وخدل شو.
چارواکي وایي چې یاد پیخه د میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه رامنځته شوې وه او فریقانو غوښتل چې موضوع د جرګې له لارې حل کړي خو کله چې د نادر خان کورنۍ ولایت مقام ته عارضه شوه حکومت هم د متهمینو په نیولو لاس پورې کړ چې اوس پکې 15 تنه اصلي عاملین نیول شوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
د مشال ریډیو دغه خبرونه پرګنۍ او دا راز نورې یو شمېر خبرونه چې تاسو یې د ریډیو د لارې اورئ د مشال ریډیو د ویب پاڼې یعنی انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو نه یوازې په روانه او ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ بلکې کوم خبرونه چې تاسو نه پاتې شوي دي یا بیلابیلې هفتهوارې خبرونه دي نو د هغې دپاره ځانګړي ځایونه هم شته دی هغه پکې تاسو دلې شي دا راز خپل ویډیوګانې تصویرونه او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. بلخوا د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او داراز د اسکایپ دلاره هم عملګری کېدل شي. خپل نظرونه او پیغامونه د بیلابیلو پروګرامونو په اړه مونږ ته را رسولې شي او زمونږ مشران به پیغور کوي چې تاسو لپاره یې د ستاسو د خوخو مطابق ترتیب کی او بیا مونږ دغه خپل نه ساته خبرونه چې هر ورځ تاسو په پښتو ژبه اوري داغه مطابق ترتیب کو او تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کو. د مشال ریډیو د رواني غړې نیمایي ته نږدې شوې یو درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دی پوره په 12:30 بجې بدرته نجیب امیر د خبرونو لاندې وړاندې کی.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو د جاج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړپوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ نن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو او پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي. نو سرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تخته ولري. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته ویل چې د پیښې علت ځان د سرګند شوی. د ریپورټونو په حواله د روان کال پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان په کابل کې تختول شوي دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس رخصتۍ منځلې یو تن خپله لارۍ پر خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو قصدي برید و. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله د لارۍ چلوونکي چې احتمالا د افغانستان یا پاکستان نه راغلي کډوال معلومېده. تیر مخام د ترکی په سرخار انقره کې د اکسونو دیونندارتون پر مهال د روسي پر سفیر یو وطن چې د سفارتکار او جامع پر غاړه وي د زیوخي د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو لواجې ساور کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د غپیخه غندلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال عرفت انجم د دغه زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی او تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې اف سی آر د انګریزانو د وخت قانون دی کوم چې موږ ته منظور نه دی. هغه ویلي چې د فاټا د مستقبل فیصله دې د نظر غوښتنې د لارې وشي. د فاټا په ولس د بلخوا فیصلې نه دي ورته پل پکار، نو ځکه فاټا د بخبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبرې نه کیږي. ادارې وایي رډیو لسیزو راهیسې د دې خبرې ضرورت محسوسه کېدو چې قبایلي سیمې دې د پاکستان عدل او سیاست نظام ته لاندې راوستې شي چې دا شان قبایلي سیمه مخ په وړاندې لاړه شي. ادارې زیاتوي چې کلونو راهیسې د وفاق او صوبایي حکومتونو په ترقیاتي سکیمونو او منصوبو کې قبایلي سیمې ته خپل برخه نه ملاوېدو له وجې دا سیمه له سخت دریځې او د ترهګرې سره مخ شوه، نو ځکه ضرب از په شان عملیات پیل کړی شو. اداري په وینا چې عام تاثر دا دی چې فاټا ته نور ملک په شان عدل انصاف ورکول، تعلیم، صحت او نور سہولتونو کې پرمختګ لپاره دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول به ګټور وي. اداري لیکي چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې اوس په فاټا کې د اصلاحاتو راوستو وخت راغی. نو مولانا فضل الرحمان په دې اړه اعتراض کوي. اداري اخره کې وایي چې جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان رائے سره اختلاف کې دی شي، ځکه که فاټا اوس کامی بهر تر نه وسته شو نو داسې معلومیږي چې بیا به په نورو داسې ډېرو لسیزو کې د دې موقعه ترلاسه نه شي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري را روانه منصوبه کې د ریلګاډي سفر تیز او محفوظ کولو لپاره کراچۍ نه تر پېښور ځمکې ته اعلان دی او هوایي پلونو سره ریلوې لائن د ګیټ فری کولو فیصله شوې، کوم چې د پاکستان موجوده ریلوي نظام کې یقیني نه ښکاري خو بیا هم دا یو ښه ګام به وي. ادارې وایي چې په دې منصوبې عمل درآمد لپاره به د ریلوې ټریک ګیر چاپېره د اوسپنې جنګلې لګولې شي چې دا شان پر ریلوې لائن د خلکو غیر قانوني تګ راتګ بند کړی شي چې د ریلګاډي سفر تیز او محفوظ وي. ادارې په وینا په نوي نظام کې خبر هم یقیني کول کیږي چې حادثه کم نه کم وشي د سروست بچي د ملک پر ریلوي نظام کې لګ ډیر خواله راشي ادارې زیاتوي چې د دې نوي نظام ته لاندې به د ریل ګاډي سفر تیز او محفوظ شي او د ریل ګاډو حادثو کې به کمی راشي خو د دې ټول نظام په شامنظر کې دا ګامونه به څومره ګټور وي او د اقتصادي رهدارې منصوبي ضرورتونه پوره کولو سره سره د مسافرانو لپاره به څومره سهولتمند وي په دې یو وار بیا د غور کولو ضرورت دی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ابزرور ورځپاڼې د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې د یو پاکستانی ملا په ورتګ سره خلکو ته پیدا شوې دي. ویره ده چې دغه دینی عالم به د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو جماعتونو کې تشدد او نفرت پیدا کوونکې خبرې وکړي. بلخوا د امریکا وال سټریټ جورنال د افغانستان د کندهار ولایت هوایي میدان کې کارکونکو هغه مرمنو په اړه لیکنه خبره کړې چې سورز مخکې په هدفي حمله کې ووجل شوې. بشیر کو اختر تا د دې دواړو مقالو مهم ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان یو دینی عالم سید مظفر شاه قادری چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژنه یې ستایلی وه دا مهال برطانیه ته ورغلی چې هلته به بیلابیلو جماعتونو کې تقریرونه او تبلیغ کوي. تاثیر د توهینې رسالت قانون په مخالفت کې خبرې کړې وې چې له همدې عمله خپل ساتونکي ممتاز قادری په 2011 کال کې وواژه. ممتاز قادری د دې کال په لومړیو کې پانسی شو خو په زرګونو مینوال یو اتل بولی. ابزرور ورځپاڼه لیکي چې برطانیه ته د مظفر شاه قادری ورتګ دا ویره پیدا کړې چې نوموړی به هلته د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه راوپاري. یاد دوی چې پاکستان کې هم د هغه په تقریرونو او تبلیغ له دغې ویرې بندیز لګېدلی دی خو اوس نوموړی برطانیا ته وربلل شوی او دعوت کوونکي د هغه تقریرونو اورېدو په خاطر د خلکو راجلبولو لپاره اعلانونه کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په کندهار ولایت کې د وژل شوو 15 مېرمنو په اړه لیکلي چې دوی د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ سره کار کوي. د دغو مېرمنو موټر څو ورځې مخکې هغه مهال په نښه شو چې دوی پکې له کندهار هوایي میدان څخه پلو کورونو ته تللې. د کانسټلس ګروپ په نامه د کمپنۍ د عامه اړیکو مشر کیټی پولز وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د خپلو دغو کارکوونکو ژوند ته د ممکنه ورپېښ ګواښ څخه خبر نه و. هغې همداراز زیاته کړې چې د دې وژنو په اړه د افغان چارواکو سره د پلټنو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ یې خپلې څېړنې هم پیل کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي چې په افغان ټولنه کې د سخت دریځۍ له امله ډېر خلک د مېرمنو کار کول ښه نه ګڼي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې خو ورځپاڼه زیاتوي چې طالبانو په تیر وختونو کې پر ښځینه چارواکو بریدونه کړي دي. دوی په 2008 کال کې د افغان پولیسو یوه تر ټولو لوړ پوړي افسره ملالۍ کاکړ چې کندهار کې دنده درلوده ووژله.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ټد پاسا سلورو بجو
تیر ورځ د ترکی سرخار انقره کې د یو درتور پر مهال یو وسلوال تن د روس سفیر په ډز وواجه. په دغه مقاصو تن نور هم جوبل شو. ماسکو دا پیښه یو ترهګر برید ګرځولې او ویلې دي چې دا د روس لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې پیښه ده. په دې اړه نور حال درته فرشته جلال زی وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو له امله یې ساه ورکړه.
Это трагический день в истории российской дипломатии сегодня в Анкаре.
ماریا زخاروا وای نن د روسیې په ډیپلوماتیک تاریخ کې وخښنونکې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر ډزې وشوې او زخمی شو چې له امله یې ساه ورکړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو. زخاروا څرګنده کړ چې تروریزم نشي بریالی کېدلی او روسیه به یې پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغې هم دا راز وویل چې د ترکیې حکومت په دې اړه د بشپړو څېړنو ډاډ ورکړی دی. موږ له ترکیې چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښو په اړه به هر اړخیزي او بشپړې څېړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي. دا مسله موږ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم مطرح کوو. د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه ان ټي وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک استوال چې بیګا یې په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډیر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري اثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي وو چې له روسیې یې اخیستل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیښ پر مهال په دغه ګالري کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړی و، نیکټایي تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اته ډزې کړي دي. په مسکو کې د کرملین یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیښې جزئیات ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحده ایالات دا پیښه په شدت غندي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد یا پریکړه لیک په اکثریت سره منظور کړو چې لمخې به یې د شام هله بخار له مشرقي برخې د عامو خلکو او جنگیالو د وتلو عمل د کتنې لپاره سارونکي استول کیږي. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون غوښتنه شوې چې د لړ کې د شام په شخړه کې د ښکېل وړخونو سره خبرې وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی ریپورت کې اورو.
د امنیت شورا د 15 غړو لوی اکثریت پرون هلاب ته د ملګرو ملتونو د څارونکو او د نورو مرستندوی نړیوالو سازمانونو د کارکونکو د تک پریکړه لیک تصویب کړ چې د هلاب له ختیځه به د ملکی وګړو د وتلو بهیر وڅاري. دا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بیړني ډول د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او په کړکیچ کې د شکلو خواو له استازو سره خبرې وکړي او سیمې ته د دوی د څارونکو د تک زمينه برابر کړي. په دې شورا کې د امریکا استازي سمانتا پاور پرون وویل
getting these monitors in to eastern Aleppo
په بیرانی ډول د دې پرکړلیک عمل کېدل د هلاب ختیځ کې چې تر محاصره لاندې او کوچنی سیمه ده، خو زرګونو کسان پکې اوسېږي. د خلکو د لېږدولو لپاره د بسونو او د لېږدولو اډو ته د دې څارونکو رسېدل د پرکړلیک اساس دی. زه فکر کوم چې دا یو مهم ګام دی او خلکو شاید څو ورځې مخکې دا توقع نه درلوده چې روسیه به په امنیت شورا کې د دې پرکړلیک تصویب ته اجازه ورکړي. خو دا پرکړلیک که عملي نشي د کاغذ یو ټوټه ده. دا زموږ کار دی چې د ملګرو ملتونو په توګه په بیړه خپل څارونکي ورواستو. د امنیت شورا پریکړه لیک هم دراز غوښتنه کوي چې ټولې خواوې په بریني ډول او له هر ډول قید یا شرط پرته ملګرو ملتونو او د بشري مرستو نورو ادارو ته اجازه ورکړي چې د سوریه ټولو سیمو ته بشري مرستې او روغتیايي خدمات ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار الجعفری پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې حکومت یې له هلبه د ده په وینا د غیر قانوني وسلوالو او د هغوی د کورنیو له وتلو سره خپله موافقه ټینګه ساتلې ده.
The Syrian government has agreed to evacuate the unlawful.
د سوریه حکومت موافقه کړې چې غیر قانوني وسلوال او د هغوی کورنۍ له هلبه وایستل شي. ډیر خلک چې د دې تروریستانو کورنۍ ګڼل کیږي په بسونو کې له هلبه وایستل شوې او په هغو سیمو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي ځای پر ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک له بانکي مون غواړي چې د بشار الاسد له رژیم غوښتنه وکړي چې په هلب او د سوریه په نورو برخو کې د خلکو ژوند ته درناوی وکړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د فرانسې حکومت خبرداري ورکړي چې شای د بشار الاسد ځواکونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ملګرو ملتونو د څارونکو د نه ورتګ په صورت کې د هلب ښار د ختیځو سیمو د تصفیه پر مهال بشري ضد جنایتونه ترسره کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې له لندنه فعالیت کوي وایي چې کم شمېر بسونه چې زرګونو خلک پکې سپاره وو پرون د محاصرې له سیمې ویسل او د هلب لویدیځ ته ولېږدول شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان خوست ولایت د یاخوبیو او صبریو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یو روغتون د جوړول او چارې پیل شوې دي چې د دیرش بسترې بلري او د 15 میلیونو افغانیو په لګښت به مکمل کیږي. د چارواکو په وینا له دې روغتونه به د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته هم ګټې ورسي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د یعقوبی او صبری ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په سیمه کې د دیرش بستریز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د خلبیسات د دیرش بستریز روغتون د ودانیو د کار د پیل په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته وویل
دغه دیرش بستریز روغتون به د 15 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د 13 میاشتو په موده کې تکمیل شي او امیدوارم ان شاء الله چې د شبخانه په جوړېدو تکمیل او ګټه اخیستنې سره به زمونږ د علیشیرو تریزیو د صبریو یعقوبیو د بک او حتی د زاز میدان د ولسونو تر ډیره بریده ستونزې حل سي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدی موی چې یاد ولسوالی د خوست خار څخه خپل ریواټن کې پراته ده او ځینې وخت به ټپیان او هغه مینې چې د اولاد تکلیف به لاره په مناسب وخت کې به تر روغتونه نه رسیدل.
دغه شبخانه د څلور ولسوالیو لپاره ډیر اړتیا وه، ځکه د خار نه په ډیر لرې وټن کې موقعیت لره، نو د همدې دپاره اکثره زخمیان یا هغه میان دي چې د مور و ماشوم په وخت کې به دوی شبخانې ته مراجعه کوله، هغوی به په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیمزوی وایي چې پخوانی کوچنی روغتیایي کلینیک د دې پراخې سیمې د خلکو اړتیاوې نه شوای پوره کولی، نو په دې ځای کې د روغتون اړتیا بیخي ډېره وه.
څومره ستونزه چې دغه څلور ولسوالۍ ولسونو د روغتیا په باره کې لرله، هغه ستونزه به انشاءالله تعالی چې اوس راټیټه شي، مرکز ته به وخت په وخت نه رسېدل، نو اوس د دوی ستونزه راټیټیږي کمیږي. انشاءالله چې د یوې بلې شبخانې د ابتدا شاهدان به هم موږ په ځای میدان کې اوسېږو.
د یادونې وړ ده څو کاله وړاندې هم په خلبیسات کې د روغتون جوړول په پلان کې ول. خودزایی خلکو د اختلاف او امنیتي ستونزو له کبله د روغتون د ودانۍ پروژه د خوست یوې بلې ولسوالۍ ته ولېږدول شوه، خو دا ځل د صبری او یعقوبی مشران وایي چې په دې سیمه کې د روغتون جوړېدل د دوی ګډه غوښتنه وه او په ګډه به په دې برخه کې همکاري کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د دغه هیواد په شخړه کې خکېلو خواو باندې غږ کړی دی چې د خبرو اترو د لارې د سوله او ثبات ترلاسه کړي، ځکه چې همدا د دغه هیواد او ټولې سیمې په ګټه ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په پرونی غونډه کې د خپل استازي د پیغام هرکلی وکړ او وی ویل چې یوازې له دې لارې د افغانستان ستونزمنه لانجه هوارېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زینا ورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکیل لوري سولې ته راوبلل او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم، دا کړکیچ نشي ختمولی.
The sole interest of Afghanistan.
د افغانستان سوله او ثبات یوازې د هیواد په ګټه نه دی، بلکې د ټول سیمې هیوادونو به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمایزو همکارانو هڅولم چې له افغانستان سره په ټولنیز، اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. د هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوي دي. سیقل څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه سوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو او زموږ په ګاونډ کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه ته چې دوی د جګړې موسم وایي پای ته رسېدلی. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنېږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو ور بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعا ورته کړې.
sanctuaries of terrorists have in fact
the azarbalazab tar baryalo amaliyat urusta da turkistan wa zali afghanistan ta lejawl sawidi nariwali tolani hams mujtadi amaliyat par akhar kalai kraydi da sarhadi tadabir par bayd waym chi ho par gadu pulo da harakatuno makhniwai bayd wushi aw da haq khabar da chiz mush hukumat tal tingar urbani kraydi د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسې دایمي دي او پاتې په دوره یي ډول ورکیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبري وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
د سولې پر لور
دوله خپل فلاو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د هندی فلمونو لوی استوره دلیپ کومار چې په 13 ورځو کې یې عمر سلور نوی کلونو ته ورسېد د پیښور سره تعلق لري هر کال با د هغه کلیزا په پیښور کې ډیره په مینا او غنه غونه انمانځل کېده خو سا کال د هغه د ناروغۍ لوجه په سادهګۍ سره ونمانځل شو دلیپ کومار دا وخت د ممبئی په روغتون کې د علاج لاندې دی د دلیپ کومار په فلمی ژوند او د پیښور سره د هغه د تعلق په اړه زموږ د همکارې فرخند اسد دا ریپورت ورو
نن بابو تمنه زهر بونه وی وخت لیا ہے نا ہم کو نکالنے میں وخت چاہیے
دل میں دغا آ جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا
مانگ کے ساتھ تمہارا
د بالی ووډ فلمونو شهنشاه دلیپ کومار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري د پیښوره هند ته تللی دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان دی په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند دلیپ کومار د پیښور لګې سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي په یوه مرکه کې دلیپ کومار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو
1984
دلیپ کومار د 1950، 1960، 1970، 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5 نیمې آنې بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کومار هر فلم کتوله تلل
فلم بلا مخا دے فلم
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه دا هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازت ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایی خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي،
هغه ته پته لګېدلې وه، تېر کال هغه ته پته لګېدلې وه. تېر کال کښې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ څومره ښه نه وه، خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. سایرابانو سره خبره کېږي، کوم ټویټس هغه کوي نه، هغې کښې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برډن مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تېر صوبایي حکومت د هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی و. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
چلتا Thank you.